کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. نن د هرات خواف ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د افغانستان او ایران ترمنځ رسمان پرانستل شو. په ننګرهار کې د یو خصوصي ټلویزیون د خبريالې ملالې میوند پر وژل کېدو خبرګونونه اوریدلای سي. نور راپورونه هم لرو. د ازادي رادیو یو بل خبرونې تم زفر بازار هرکلی کوم چې تخنیکی چارې تای روشن را سره مخته. خبرونه په خبرونو پیلو اسد الله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان او ایران ترمنځ یو مهمه ترانزیتي لار پرانستل شوه. یونما په ننګرهار کې د خبريالې وژنه بوګنوونکی کار بللی او ټاکل شوی تر یوې اونۍ پورې د بریگزټ سوداګریز تړون وروستای شي. بشپړ خبرونه. د افغانستان او ایران ولسمشرانو د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ ودې لپاره ګټوره وبلله. دغه پټلۍ چې 250 کیلومتره اوږدوالی لري نن په رسمي ډول پرانستل شوه. د افغانستان او ایران ولسمشرانو د پروژې د پرانستو مراسمو ته لري واټانه خبرې وکړې. محمد اشرف غنی وویل د دې پروژې بشپړېدل دا معنی ورکوي چې دواړه هیوادونه د سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا ته ملي اراده لري.
دا وسپنه پټلې د آسیا په لوی وچه کې د لیګ د ترانسپورت تر ټولو ګټوره، اغیزناک او ارزانه لار ده.
در قاره آسیا است.
تیر اونۍ د لومړي ځل لپاره پر دغه پټلې په ازمایښتي ډول هرات ته 1500 ټنه سیمنٹ وارد شول. یونما په ننګرهار کې د خبريالي او د بشري حقوقو فعال ملال میوند وژنه غندلې. یونما پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي دا پیښه لدې اړخه هم بوګنوون کې د چینو موړې د بشري حقوقو پر نړیوال ورځ ووجل شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پر خبريالانو بریدونه د بیان ازادي چې په خبرې په ډیرو قربانیو ترلاسه شوی نشي غلي کولې. خاغلی غنی په یو خبر پانه کې دا برید وحشانه بللې او اړوندو ادارو ته ویلي چې عاملین په نخه او د قانون منګولو ته وسپاري. ملاله میوان چې د نکاس خصوصي رادیو تلویزیون خبريالا و نن سهار ل خپل موټر چلون کې سره داندې ته پر لار وژل شو. په ختیځ زون کې د خبريالانو د ساتنې کمیټې مشر شیرشاه همدرد وایي خبريالان د پیخي سخت خوشنۍ کړي.
د افغانستان ټول خبريالان او هغه څوک چې د مریاله د شخصیت سره بلدتیا لري هغه وګنول. نن ډیر زیات خبريالان خوشنۍ او چې په ختني ټولنه کې د داس تور زلیدل لګلګ کی نو زلا څور کول دا یو ډیر لوی غمیز او خبريالانو لپاره.
تر اوسه د ملالې د وژنو پرا کومې ډلې نه د منلې. خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی په دې پیښه کې لاس نه لري. نوموړې داسې مهال وژل کیږي چې نږدې یوه میاشت مخکې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال په ورته هدفي برید کې ووژل شو. له هغه وړاندې د تلو تلویزیون د سیاسي خپرونو یو پخوانی ویان یا ماس یواش هم کابل کې وژل شوی وو. تخار کې ځای چارواکي وای د بنګي ولسوال د وسلوالو په یو غلچکی برید کې وژل شوی. د امنی قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر وای ولسوال فیض الرحمن حیدری پرون طالقانو ته په لار و چې برید پرې وشو. اسیر وای د غبرید کې د ولسوال یو ساتونکو هم وژل شوی او دوه نور ساتونکو یې ټپیان شوی دي. تر اوسه کومي وسلوال ډلې د دغه پیښې مسولیت نه دی اخیستی. په شمال ختیځ ځون کې تخار یو له هغو ولایتونو دی چې وروستیو کې تر د افغان ځواکونو او طالبانو د خونړۍ او جګړو راپور ورکړل شول. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. د بریتانیا صدر اعظم او د اروپای ټولنې مشر سره سلا شول چې د همدې اونۍ تر پایه بعد بریگزټ سوداګری سړون په اړه خبرو کې رامنځته شوی خاند پای ته ورسوي. بوریس جانسن او اورسلا ون دیرلین پرون بروکسل کې د ماخامنۍ پر مهال سره وکتل خو خبرې د اختلافي مسایلو پر سر له کومې هوکړې پرته پای ته ورسېدل. بریگزټ وروسته سوداګری سړون په اړه مخالفتونه په دریو برخو کې پاتې دي چې د کب نیونې پر حقونو، د عادلانه سوداګری پر اصولو او د همدې تړون د ادارې کولو پر څرنګوالي دي. میرمن وندرلین له دغو خبرو وروسته وویل دواړو لوریو ژوندۍ او په زړه پورې خبرې درلودې خو لا هم له هوکړې لرې پاتې دي. دی ویلي دواړه لوري مرکچان به د دسمبر تر 14 یوې هوکړې ته سره ورسیږي. له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو د لیکت پړاو د همدې دسمبر میاشتې په وروستۍ نیټه پای ته رسیږي. که تر هغه وخته سوداګریز تړون ونه شي د هیوادونو په پولو کې به ستونزې پیدا او مالي مارکیټ ته به زیان ورسیږي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس له امله د 3000 زیاتو کسانو په مړینې سره یو نوې ریکارډ ټینګ شو. دا په داسې حال کې ده چې چارواکو هڅه تیزی کړي چې د کووید 19 ناروغي پر وړاندې واکسین تایید او عملی چارې ژر پیل کړي. تمه ده چې امریکایي چارواکي په څو راتلونکو ورځو کې دغه ویروس پر وړاندې د فایزر بیو انټیک واکسین پلي کېدو ته بیړنۍ اجازه ورکړي. دغه واکسین چې موثریت په سلو کې څه باندې نوي ښودل شوی، د لومړي ځل لپاره د سې شنبې له ورځې راهیسې په بریتانیا کې تطبیقیږي. او فرانسې د ټکنالوژۍ دوه لوی شرکتونه امازون او ګوګل د کوکیز انټرنیټي اصولو په سرغړونه جریمه کړل. ګوګل به د دغې سرغړونې له امله 100 میلیونه یورو او امازون 15 میلیونه یورو ورکوي. دا خبره د فرانسې د معلوماتو او ازادیو ملي کمیسیون نن په دو جلا خبرپاڼو کې کړې. دغه کمیسیون ګوګل او امازون تورن کړي چې په اتومات ډول د کوکیز کارونه غیر فعاله کړې ده. کوکیز په آنلاین بڼه د انټرنیټ د کارونکو چلند زیرمه کوي.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. نن د هرات خواف ترمنز د اوسپنی پټلۍ د افغانستان او ایران ترمنز رسمن پرانستل سو. ولسمشر اشرف غنی نن په همدې مناسبت داسې وویل:
تکمیل شدن این پروژه مهم نشانه بارز اراده ملی هر دو کشور و محصول زحمات شباروزی و جانفشانی های مسئولین این پروژه مهم است.
در ننگرهار در یو خصوصی تلویزیون در خبریالی ملال میوان در وژنې په کور دننه او بهر سخت خبرګونونه راپرولې دي. په خپل اغلی میوان یو کال وړاندې له ازادي راډیو سره په یوې مرکې کې ویلی وو:
سولې پرته ژوند ناممکن دی. کله چې په یو هیواد یا په یو ټولنه کې سولې، نو هغلته د ژوند هغه کومې اړتیاوې چې انسان ورته اړتیا لري هغه ټول پوره کېدای شي.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څرنګوالی او د چې ښځې له کومو دردونو کړیږي په یو تفصیلي راپور کې اوریدلی سي. یوه بېلګه یې دا ده:
د نشو ګولې بیره کولې، درې درې شپې دوه دوه شپې به نشه پرته ومه. زما له به روټین راکولې دوه ورځې درې ورځې، حتی تر دې پورې چې په ما تیل واچول وی سوزولم سر نه خپو پورې.
دا تفصیلي راپور به نن د کور کلي ونیس پروګرام پر ځای خپور سي، او د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام هم د دې پروګرام بل برخه ده. اورېدو ته را سره اوسئ. د افغانستان او ایران جمهور رئیسانو د خواف هرات ریل پټلۍ په رسمي ډول پرانسته. په دغو آنلاین مراسمو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د دې پروژې په پرانستي سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري زیړی کې لا پراخی سي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ، او د افغانستان ثبات د ایران او په دواړو هیوادونو کې ثبات د سیمې لپاره مهم وګڼه. خطر پردیس نور جزئیات راکوي.
د افغانستان او ایران ترمنځ د خاف هرات ترمنځ د وسپن پټلۍ نن پنځشنبه د افغانستان او ایران د دوړو هیوادونو د جمهور رئیسانو لخوا په آنلاین ډول رسمن پرانستل شو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دا ورځ د دوړو هیوادونو لپاره یو تاریخي ورځ یاد کړه. وی ویل چې دا پرانسته به د دوړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې لا پراخي کړي. خاغلی غنی ویل افغانستان له ایران سره د سوداګریزو اړیکو ترڅنګ ژورې فرهنګي او ټولنیزې اړیکې هم لري.
تکمیل شدن این پروژه
په داس حال کې چې کورونا وایروس په دوړو هیوادونو کې خپور دی، د دې پروژې تکمیلې دل د دې ښکارندوی کوي چې دوړو هیوادونه یو بل ته د ملي ارادو په تنسیل کې مهم رول لري. هغه برخو چې د دې پروژې په بشپړېدا کې زیار وسته تستری پروژه
تراهاند.
د معلوماتو لمخې هر کال به پر دغه ریل پټلۍ شاوخوا 1 میلیون مسافر تګ راتګ وکړي، او د 10 میلیونه ټونو خوراکي توکو راکړه ورکړه به هم پرې وشي. دغه ریل پټلۍ په څلور برخو کې جوړیږي چې دوه برخې د افغانستان او د نورې هم د ایران په خوره کې دي. د یاد ریل پټلۍ د تړون لمخې ایران دغه ریل پټلۍ درې برخې جوړې کړي، او یوه برخه چې 50 کیلومتره کېږي د افغانستان حکومت باید جوړ کړي. د یادونې ده چې دغه ریل پټلۍ 225 کیلومتره اوږدوالی لري چې 25 کیلومتره د افغانستان په خوره کې دننه چې 15 میلیونه ډالر لګښت پرې شوی د ایران هیواد له لوري ورکول شوی دی. د دې ریل پټلۍ څلورمه برخه چې افغانستان باید جوړ کړي د ایټالیا هیواد لخوا د لګښت ژمنه شوې ده. د ریل دغه پټلۍ افغانستان د ایران ترکیې له لارې له اروپا سره نښلوي. افغان جمهور رئیس ویل په افغانستان کې دننه هم د ولایتونو د نخلول لپاره د ریل پټلۍ د جوړیدو طرح هم تر کار لاندې ده. د نوموړي په خبره له شیرخان بندر بیا کندوز مزار او هرات ته به د شاوخوا زر کیلومتر په اوږدوالي کې د ریل پټلۍ د جوړیدو طرحه جوړه شي. په ورته وخت کې د ایران ولسمشر حسن روحاني هم دا ورځ د افغانانو او ایرانیانو لپاره ډیره مهمه او ارزښت لرونکې یاده کړه. وی ویل چې دواړه هیوادونو د خپلو اړیکو د پراختیا لپاره هڅه کوي.
موږ نن یو برخلیک لرو د سیمې امنیت، ثبات او پرمختګ د دواړو هیوادونو د خو اړیکو سره نغښتی دی. د افغانستان پرمختګ زموږ پرمختګ دی، د افغانستان امنیت زموږ امنیت دی، او په افغانستان کې ثبات په ایران کې ثبات دی، او په ایران کې ثبات د ټولې سیمې ثبات دی.
د ایران جمهور رئیس غوښتنه وکړه چې د دواړو هیوادونو د راتلونکو اقتصادي پروګرامونو د پلي کولو لپاره یو ګډ کمیسیون باید جوړ شي. د افغانستان جمهور رئیس هم د دې کمیسیون په ژر جوړیدو ټینګار وکړ. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غله ازادي رادیو او دوستانو، لکه څنګه چې په خبرونو کې او په تیر خبرونو کې هم واوریدل، نن په ننګرهار کې د انعکاس په نوم د یو خصوصي ټلویزیون خبریاله ملاله میوند په یو وسلوال برید کې وژل سو. د نوموړي د جنازې مراسم نن په ننګرهار ولایت کې ترسره سول. په دې مراسمو کې د دوستانو او کورنۍ غړو ترڅنګ د یاد ولایت چارواکو هم ګډون درلود او په دې مراسمو کې څرګندونه کړې دي. دغه مراسمو ته زموږ هم سهرګل امیرزی ورغلی وو او نور جزئیات پیرا سره شریکی. امیرزی سب خبرونه ته شرغلی.
بلې ډیره چاته مننه. نن یولس بجې د جلال آباد ښار په شیرزی لوبغالي کې د ملالی میوند او د دې ډرایور چې لوی سریوزه وژل شو، نن سهار دا غوی جنازه تر سره شو. په دغه جنازې مراسمو کې د ننګرهار والی او امنیتي مسولینو همدارز د ملالی میوند او د دې ډرایور کورنۍ او خواخوږو ژورنالیستانو ګډون کړی وو. په دغه جنازې مراسمو کې کته هم د ملالی میوند دغه وژونکي پتیخ قبر علي شوی او تر اوسه معلوم نه دي چې دا څوک او ولې دوی ووژل. خو ځایي چارواکو په تیره د ننګرهار والی د خبریالانو او د ملالی میوند او د ډرایور له کورنۍ سره ژمنه وکړه چې ډېر ژر به دغه عاملین وپېژندل شي، وبنیول شي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي. خو د دې سره تر څنګ هم ژورنالیستان خواشینی او مایوسه وو، او هم کورنۍ او چارواکو یې غوښتنه وکړه چې یوازې ژمنه ونه کړي او باید چې دا پیښه بابیزه ونه ګڼل شي، جدي اقدامات ترسره شي، امیر ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. دوی ویره لرله چې په تیر کې هم داسې خلک وژل شوي دي، بیا امیرین په تیښته بریالی شوي، نه بیا نیول شوي دي او نه معلومات په اړه ورکول شوي دي. د ملالی میوند پلار د ننګرهار والی سره چې د جنازې په مراسمو کې تر څنګ ولاړو، لوالی وختل چې کسان چې دوی دغه سي نورې لاس زیات نورې ملال لري چې ټولنې ته وړاندې کړی او د ملالی میوند هغه ارمان به پوره کړی. خو ژمنه دا وکړه چې دوی پټینګ باندې د ملالی میوند وژن کې غواړي باید پیدا شي، د قانون منګولو ته وسپارل شي. همداشان د ننګرهار کې د ځینو نړیوالو ملي او سیمهیزو رسنیو استازو او خبریالانو هم یو ناسته وکړه. په دغه ناسته کې د چارواکو نه غوښتنه وکړه چې د خبریالانو ژوند خوندیتوب ته د پاملرنه وکړي او ګواښ یې وکړ چې که دوی داسې ونه کړي نو دوی به یا چوپ پاتې شي او یا به له ننګرهاره نور مرکز کابل ته به ولاړ شي او هلته به دا غږ پورته کړي چې په ننګرهار کې د خبریال ژوند خوندي نه دی او ځکه دوی کابل ته راپېچېدلي دي.
ډېره زیاته مننه کوم. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال سهرګل امیرزی و چې د ملالی میوند جنازې مراسم او څخه یې جزئیات موږ سره شریکول. سوله افغان شوزو ته په څه معنا ده؟ په دې اړه د تیرې فبروري په میاشت کې ملالی میوند ازادي راډیو ته د زما سوله تر سرلیک لاندې د خبرونو یوې لړۍ کې خپل نظر داسې ویلی و.
نوم یې ملاله میوند دی او شاوخوا درویش کاله عمر لرم. په ننګرهار کې د نیکاسټ ټلویزیون سره د ویاندې په توګه کار کوم، تر څنګه بیان رادیو سره خبریالی کوم او د ښځو د حقونو برخه کې فعالیت کوم. همدلته جلال آباد ښار کې اوسیږم. سولې پرته ژوند ناممکن دی. کله چې په یو هیواد یا په یو ټولنه کې سولې نو هغه ته د ژوند هغه کومې اړتیاوې چې انسان ورته اړتیا لري هغه ټول پوره کېدای شي. مثلا د اول خدای دی چې خپل ژوند په سوله کې تامینېږي. کله چې جګړه وي نو خلک د خپل ژوند ویره ورسره هر وخت په دې فکر چې اوس په خپل ژوند له لاسه ورکړي. کله چې سوله نو دغه فکر له چا سره نه وي. مثلا د زده کړو حق دی، د سرپنا حق دی، د همدارنګه د روغتیا حق دی، د کار کولو حق دی، د بیان د ازادۍ حق دی. دا ټول هغه وخت ممکن دی چې کله په یو ټولنه کې سوله وي. هغه دور یو داسې دوره و چې په خاص ډول د ښځینه لپاره شي یوه توره دوره وه. که چیرې طالبان راځي او د حکومت سره سوله تر سره کوي په دې حکومت کې ګډیږي نو موږ ورته ښه راغلاست وایو، لکه د حزب اسلامي چې سوله وکړه راغله. اما که دور د طالبانو دور راځي نو دا هیڅ افغان ته او په خاص ډول هیڅ میرمنو ته د منلو وړ نه دی.
دوستانو د ملالی میوند رغم واوریده چې نن په یو وسلوال برید کې د تل لپاره خاموش شو. ملګرو ملتونو د ژورنالستانو د دفاع سازمانونو او د ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول یو شمیر سیاستوالو په ننګرهار کې د دغه خبريالي وژنه غندلې ده او دا یو بشري جنایت بللی. نور تفصیل راته اجمل اندره کوي.
په افغانستان کې بیلابیل ادارو پاکي کې د بهرنیو هیوادونو سیاسي نمائندګیو سفارتونو افغان چارواکو د بشري حقوقو ډلو او همدارنګه ملګرو ملتونو په ننګرهار ښار کې د دغه ځواني خبريالي په جلال آباد ښار کې د دغه ځواني خبريالي وجل غندل دي. د جرمني سفارت پر خپل ټوئیټر لیکلي دي دا پیښه په داسې ورځ باندې کیږي چې نن په 2000 کال کې د بشري حقوقو نړیوال ورځ لمانځل کیږي. د جرمني سفارت وایي چې دوی پر دغه خبريالي شوې بریده او همدارنګه په افغانستان کې د رسنیو پر استازو او ملکیانو نور بریدونه په کلک ټکو باندې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر هم په یوې ځانګړې اعلامیې کې ویلي دي چې دا بشری حقوقو په نړیواله ورځ باندې دا داس یو چا د ژوند د خستل ورته ټکان ورکون کړي چې د ټولنې د بهبود لپاره کار کوي. په د نورو سفارتونو هم په خپل ټوئیټر پانو او اعلامیو کې دا برید غندلې پر سفارتونو او بهرنیو ادارو سربیره افغان سیاستوالو هم دغه برید ټکان ورکون کې بللې. ولسمشر غنی د دې برید د سخت غندلو پر مهال ویلي زموږ رسنۍ او خبريالان چې په سختو شرایطو کې د هیواد سیمې او نړۍ له حالاتو څخه د خلکو د خبرولو لپاره کار کوي پر دوی بریدونه بشرزت جنایت او نبخونکي عمل دی. دا ارګ څخه خبره شوی اعلامیه د ولسمشر غنی په حواله دام وایي چې د ناپوهی واشت لارویان د داشان بریدونو په تر سره کولو سره د بیان ازادي چې د اساسي قانون د سری حکم په اساس د افغانانو حق دی نشي زیان منولې. دا ارګ اعلامیه کې ویل شوی خاغلی غنی د پیخي د څیړنې او قانون منګولو ته د وژونکو د سپارلو امر کړی دی. همدارنګ د مصالحي د علي شورا رئیس عبدالله عبدالام په ویلا مې کې د برید د بیان په ازادۍ باندې برید غنلې ده. خغلی عبدالله ویلي د افغانستان دښمنان نشي کولای په دې ډول بریدونه سره د افغانستان د خلکو رساغغ غل کړی. دا اینه کاس رادیو ټلویزیون خبريال ملاله میوند او دغه موټر چلول کې نن سهار په یو تروریستي برید کې ووشل شو. تر دې تقریبا څکم میاش مخکي په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس تای د په موټر کې یو خدل شوی ماینو واشه. تازه د افغانستان لپاره د ولویدو هیوادونو سفارتونو او سیاسي نمائندګیو د امریکا د سفارت په شمول په یو غډه اعلامیه کې ل طالبانو او نور وسلوالو ډلو غوښتي و چې په دې هیواد کې د هدفي وژنې پای ته ورسي.
ډیر زیاته مننه کوم اجمل اندوی چې د ملالی میوند پروژنی د کورنۍ او بهرنۍ خبرګونونو په اړه راتول. په همدې ترڅ کې مې د افغانستان په ختیځ زون کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د مشر شیرشاه همدرد سره مرکه کړې او په دې اړه مې وپوښتل چې د ملالی وژنې په ننګرهار کې پر خبريالانو څومره غیظ کړی دی.
یقینا د ملالی میوند شهادت د ننګرهار نه وز د ننګرهار بلکې د افغانستان ټول خبريالانو هغه څوک چې د مریالې د شخصیت سره بلدتیا لري هغه وګنول. نن ډېر زیات خبريالان خوشحالي وو او یقینا چې د داسې یو مهربان همکارې چې یو پښتني ټولنه کې د داسې ستورو ځلېدل لګ لګ کیږي، نو زلا څور کول دا یو ډېر لوی غمیزه و خبریالانو لپاره. په کاري چاپیریال کې هم خبریالانو دا احساس کوو چې هر څوک هر مهال کوو وړي مونږ وژلی شي، نو مونږ به څوک یو. نو دوی غمجن وو او په خپل غم یې ژړل، او له حکومت نه غوښتنه دا وه چې د خبریالانو ژوند ته پاملرنه وکړي. همدارنګه د جګړې له ښکېلو غاړو نه یې هیله دا وه چې خبریالان بې پرې خلک دي، دوی یوازې د ولس غږ پورته کوي، دوی د هېچا هم درچا دي، د هېچا هم نه دي. نو په لحاظ د خبریالانو ژوند ته باید دوی جدي پاملرنه وکړي.
بله همدر صاحب، په داسې حال کې چې هلته په دوحه کې د سولې خبرې روانې دي، چې څنګه په افغانستان کې سوله راسي او د ښځو پر حقونو باندې خبرې کېږي، دلته هم زمانه په افغانستان کې یو شذینه خبریاله په نشه کېږي، د څه مو توجه کیدای شي؟ ولی باید یو شذینه غم بیا خبریاله په افغانستان کې په نشه شي؟
دا یقینا خبریالان ډیر زیات اندېښمن کړي دي چې د سولې په نتیجه کې بل اخر به څه کیږي، او د خبریال او د مطبوعاتو سرنوشت به څه کیږي. دلته خبریالان بیلابیل نظرونه لري. ځینې په دې نظر دي چې د دولت وسلوالې ډلې وړي چې په دولت باندې فشار وارد کړي، او ځکه د خبریالانو په وژلو باندې یا د ټولنې د نورو مطرح غړو لکه علما، د پوهنتون استادان، مدني فعالان، مطرح ځوانان او نورو کادرونو په وژلو باندې رسنۍ ډېر زیات تبصرې کوي او غوغا پورته کوي. نو کېدای شي داسې یو توجیه هم ولري چې دوی د حکومت تر فشار لاندې راوستل غواړي. یو شمېر خبریالان بیا په دې نظر و چې د سیمې استخبارات په افغانستان کې ډېر فعال دي، او هر څوک چې د هغوی ګټې وننګوي دوی وژني د خپلو لاسپوسو په واسطه باندې. ملاله میوند غوندې یوې مبارزې خبریالې چې هغه یوازې خبریاله نه وه، بلکې د ښځینه حقونو د دفاع یوه مېړنۍ اتله ملاله وه، او په هر ځای کې په جرأت سره د ښځینه حقونه غوښتل. نو په پښتني ټولنه کې بیا د ښځو ځلېدل دا خو یوه بله ستونزه ده، ځکه د ملاله میوند مور هم لنن لس کاله وړاندې ووژل شوله، او هغه هم له دې امله ووژل شوله چې ولې دا د خپلې سیمې د خلکو مشري کوي، ولې بې ځایه شوو خلکو ته، یا د شیخ مصري د کم خلکو ته مکتب غواړي، کلینیک غواړي، بیا رغونه غواړي، ولې په محافلو کې ظاهریږي. یعنی د هغې وژل کېدل هم دغسې یو بنیا لره چې هغه تقریبا د ټولنې سنتي بودن و، او په ټولنه کې د ښځو د فعالیتونو نه زغم و. نو د یوازې د دې ته مرګ دوه اړخونه کېدلی شي، یو د خبریالې اړخ او بلې د ښځینه فعالیت چې د ښځینه حقونو د خوندیتوب لپاره او د هغوی د حقونو د غوښتلو لپاره په نهایت کې ډېره فعاله او مبارزه وه.
بله همدرس، هغو عاملینو ته ستاسو پیغام څه دی چې دا رول پیښې ترسره کوي؟ آیا په دې طریق دوی کولی شي چې خپل اهداف ته ورسیږي، یا د دې خبریالانو اواز چپ کړي؟
زه دوی ته دا ویل غواړم چې تاسو به خبریالان ووژنئ، مګر هېڅکله خبر نه شئ وژلی. یو بل څوک به پورته کېږي، خبر به جوړوي، رپورټ به جوړوي، او د خلکو غږ به پورته کوي. دا ډګر نه سړېږي، بې ځایه زحمت کوي. اما هیله و ارزو مو دا ده چې د جګړې ټول ښکېل غواوې بشري حقونو ته درناوی ولري، خبریالان په ملکي وګړو کې راځي، د خبریالانو وژل په جنګي جنایتونو کې راځي. خبریالان بې پرې خلک دي، د جګړې د ښکېلو غاړو د فعالیتونو او د هغوی د لاسته راوړنو او همدارنګه په هېواد کې د پرمختګونو او شته ننګونو په اړه باندې خلکو ته معلومات ورکوي. یعنې خبریالان پرته له دې چې د خلکو نه رایه واخلي، په حقیقت کې د خلکو استازیتوب کوي، او دوی د ولس دردونه وړاندې کوي. نو زه داسې بېکسه بېڅوکه مظلوم قشر وژل دا یو لوی جنایت دی، دا هېڅ ډول مېړنتوب نه دی، دا نارینتوب نه دی.
د افغانستان په ختیځ زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه هم درته.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوسم یو نړیوال مطلب د امریکا متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر جو بایدن د زوی تحقیقات پیل سوی دي. د یو شمیر راپورونو لمخې دا تحقیقات د تجارتي مالیاتو په برخه کې دي او په دې اړه دي چې کله جو بایدن د باراک اوباما په وخت کې مرستیال ولسمشر وو، زوی هانټر بایدن په اوکراین کې د انرژي د یوې کمپنۍ په بورډ کې شامل شوی و چې د لګیدلې تور لمخې له واک څخه یې ګټه اخیستې ده. احمد شیبر نور تفصیل راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر جو بایدن زوی هانټر بایدن وای له د څخه د مالیاتو د سرغړونو تحقیقات پیل شوی دي. داسې ښکاري چې دا د راتلونکي ادارې لپاره یوه سیاسي مسأله ده. هانټر بایدن په یو بیان کې چې د ده پلار ته د ولسمشرۍ د لیږدېدو د واک ډلې خپور کړی دی، ویلي دي چې فدرالي څارنوالان د ده د مالیاتو د چارو تحقیقات کوي. په دې بیان کې راغلي دي چې دی دا مسله جدي ګڼي او ډاډه دی چې د مالیاتو د ورکړې په برخه کې په قانوني او مناسب ډول چلند کړی دی. هانټر وایي چې دی له دې تحقیقاتو د ډسمبر په اتمه خبر شو، خو نه پوهېده چې په کومو برخو کې به پوښتنې کېشي. د راپور له مخې دا تحقیقات د 2013 کال په وروستیو کې پیل شوي وو. په دلاویر کې د فدرالي تحقیقاتو موضوع په داسې وخت کې افشا شوې ده چې د راتلونکي ولسمشر لپاره په زړه پورې وخت نه دی، ځکه چې د ده د نوي لوی څارنوال د غوره کېدو وخت دی چې بیا به هم دا څارنوال دغه دوسیه څاري. د تحقیقاتو پر مهال به شاید دا قضیه د جمهوري غوښتونکو لپاره د ولسمشرۍ په راتلونکي دوره کې د سیاسي فوټبال په یوه ډګر بدله شي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال ډونالډ ټرمپ او ډیرو جمهوري غوښتونکو پر هانټر بایدن انتقادونه کول، په ځانګړي ډول په اوکراین او چین کې د ده د هغه وخت پر تجارتي اړیکو چې د پلار د واک پر مهال یې لرل. پلار یې هغه وخت مرستیال ولسمشر و. د بایدن د واک د لیش ټیم ویلي دي چې منتخب ولسمشر په خپل زوی ډیر ویاړي او هغه په وروستیو میاشتو کې په بیلابیلو ډولونو د شخصي بریدونو په ګډون له سختو ګواښونو سره مبارزه کړې ده.
او پدې چې که څوک د کورونا واکسین وکړي بیا به هم ماسک نه لري کوي او کبل ماسک ځان خلاصوي، په دې اړه پښتون به احمد شیبر په دې راپور کې جواب کړي.
د سو دلایلو له امله به خلک تر وی مودې ماسک تړي او ټولنیز واټن ته به پام کوي. د کورونا واکسین دوه ځله کیږي. د فایزر کمپنۍ دوهم واکسین درې اونۍ وروسته تر لومړي و باید وشي او د مدرنا کمپنۍ واکسین څلور اونۍ تر لومړي و وروسته تطبیق شي. بل لور ته د دوه واکسینونو اغیزمنتیا سمدستی نه ده. د سوشیټیټ پریس اژانس په وینا خلک باید تر لومړي واکسین وروسته دوی اونۍ احتیاط وکړي او له ناروغي ممکن یو مخخه وخت څوک وساتل شي چې د واکسین دوهم ستن ورته ولګول شي او بیا هم یو دوی اونۍ تیر شي. په واشنگتن پوهنتون کې د واکسین متخصص دیبورا فولر وای تر اوسه دا څرګند نه ده چې د فایزر او مدرنا کمپنیو واکسینونه یو مخ خلق له ناروغي ساتي که د ناروغي له علامو خوندې کوي. د دې مطلب دا دی چې واکسین شوی خلک شای بیا هم په کورونا اخته شي، خو دا شمیره به خورا کمه وي. دیبورا فولر زیاتوي چې د واکسین آزموینه تازه پر ماشومانو پیل شوې ده او تر هغو به واکسین ماشومانو ته نه ورکول کیږي چې څېړنې په دې برخه کې بشپړې نشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د واکسین د پراختیا د هڅو د برخې مشر منصف سلاوی اټکل کوي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې شای د می میاشتې تر لومړیو د فایزر او مدرنا کمپنیو د واکسین اغیزمنتوب ثابت شي. د کورونا واکسین که سر لننه هم پیل شي، په سلګونو میلیونو انسانانو ته میاشتې میاشتې وخت پکار دی چې واکسین ورسیږي.
ستاسو له پیغامونو
زه حدیث حسن د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې دا چې د قوس په دیارلسمه ورځ د معلولینو چار ویان په خپله وینا کې وویل چې موږ ټول معلولینو ته معاش ورکړی دی. دا ته نوي کال یو روپۍ یو معلول ته په کونړ کې نه ده ورکړی شوي. نه نوي کال نیمې پیسې ورکړی شوي دي. نو لوړپوړو چارواکو نه هم دا غوښتنه ده چې په دې حقله باور وکړي. وسلام په احترام.
د نامر لغمان ولایت نه تاسو سره زموږ د کوم د الیکټ پولیسوالۍ په اړه څه څه سره خبرې کوي خبره کړو. دا تر څو تاسو لغمان د فارمل صاحب له کوزین نه وړاندې په دغه لغمان د نسب ساتل سره تجربه کړو نو تاسو یو څه کوم شی ته نو کې وخت شنه دا د بیره د راځه کوم چې دا د ما سره نه ګډه سلام علیکم ورته کوله برکت
هډ مؤسسه د نورستان ولایت ته دواګانې ارزکې او ډاکټرانو معاش ورکوي. ډیره بیکاره مؤسسه ده چې تر اوسه پورې اوه میاشتې کېږي چې ډاکټران ته معاش نه دی ورکړی او چې ورکوي نه درې میاشتو اوازه ده. نو دولت نه هیله لرو داسې خلکو ته قرارداد آینده کې ورنه کړي چې ډاکټران غریب خلک دي، وړه اخلي، کور خرچه، مریضان، دا ټول پرې باندې اوه میاشت معاش نه ورکوي. وسلام
اسلام د لشکرګاه ولایت د لشکر بازار څخه درته خپل آواز په ازادي راډیو کې ثبتوم. وروره بل د پرلمن کې د نظامي شهیدانو او معلولینو سره داسې شخصي برخورد روان دی په ټولو دولتي اداراتو کې. زما د رئیس صاحب رئیس جمهور څخه مې اول دا غوښتنه ده چې هلمند ته اووه نیم سوه نهه سوه ته پولیس شهیدان شوي دي. نو هیله مې دا ده چې د وزیر صاحب کورنۍ چارو وزیر صاحب او رئیس جمهور بیا پلاوی آیات راولی دي د اووه نیم سوه د هلمند د شهیدانو د نظامي شهیدانو د کورنۍ حوال احوال وپوښتي. السلام
علیکم. ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ستاسي پیغامونه خو مو اورېده. په دې سره په کابل کې څلور بجې او دېرش دقیقې سوې. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکي له اسدالله الدین څخه.
د افغانستان او ایران ولسمشرانو د هرات خاف د اوسپنې پټلۍ د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ ودې لپاره ګټوره وبلله. دغه پټلۍ چې 250 کیلومتره اوږدوالی لري نن په رسمي ډول پرانستل شوه. یوناما په ننګرهار کې د خبریالې او د بشري حقونو فعالې ملالې میوند وژنه غندلې. یوناما پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا پېښه له دې اړخه هم بوږنوونکې ده چې نوموړې د بشري حقونو پر نړیوالې ورځ ووژل شوه. تخار کې ځای چارواکي وای د بنګي ولسوال د وسلوالو په یو غلچکی بریټ کې وژل شوې ده. امنیه قمندانې ویان خلیل اسیر وای ولسوال فیض الرحمن حیدری تعلقانو ته پر لار و چې بریټ پرې وشو. د بریتانیا صدر اعظم او د اروپای ټولنې مشره سره سلا شول چې د همدې اونۍ تر پایه به د بریگزټ سوداګریز تړون په اړه خبرو کې رامنځته شوی خنډ پای ته ورسوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په 1324 ساعتونو کې د کورونا وایروس له امله د 3000 زیاتو کسانو په مړینې سره یو نوی ریکارډ ټینګ شو. دا په داسې حال کې ده چې چارواکو هڅې تیزې کړې چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې واکسین تایید او عملی چارې ژر پیل کړي. او د فرانسې ټکنالوژي دوه لوی شرکتونه امازون او ګوګل د کوکیز انټرنیټي اصولو په سرغړونه جریمه کړل. ګوګل به دغه سرغړونې له امله د فرانسې حکومت ته 100 میلیونه یورو او امازون 15 میلیونه یورو ورکوي.
مننه کوم اسدالله الدین. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلی سي په تمه د ازادي رادیو ټکی کامی ازادي رادیو ټکی اورګ. او د سپورت له ډګره به نوی خبرونه راته رحمت الله افغان وای.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د استقامت تر عنوان لاندې د اسپ زغلاونې د لوبو په پایله کې اسپ زغلاونې فدراسیون ته لس غوره سواره انتخاب شول. په دغو سیالیو کې چې تیر ورځ تر سره سوه له سوار لوستو ولایتونو 28 اسپرو ګډون کړی وو. د ملي اولمپیک کمیټې ویان مجیب رحمت قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سورو 40 کیلومتره لاره ووهله. د کابل د فرصت پر روانو غوره لیک سیالیو کې صداقت او ظاهر اسد نیما پایلو بوته لاره پیدا کړه. د فوټبال فدراسیون رئیس فیروز مشوف نن ازادي راډیو ته وویل چې په دویم پړاو نیما پایلو بکې صداقت لوبډلې په یو جالب لوب کې وی آی پی لوبډلې ته 0-0 په مقابل کې ماته ورکړه. د ښاغلي مشوف په خبره په همدې پړاو لوب کې ظاهر اسد لوبډلې سنائی لوبډلې ته د دیار لشپاک په مقابل کې ماته ورکړه. په همدې ترتیب صداقت او ظاهر اسد لوبډلې د لوب وروستی پړاو ته لاره پیدا کړه. د فوټسال سیالۍ له څو ورځو راپدې خوا د کابل د فوټسال په جمنازیم کې روانې دي. د سریلانکا د کرکټ د غوره لیګ سیالیو په دوام نن دوه لوبې کیږي. د راپورونو له مخې لومړۍ لوبه به د کولمبو کینګز او جفنا سټایلنز لوبډلو او دویمه لوبه به ګالی او کینډي ترمنځ وي. د تیرې ورځې په لوبه کې کینډي جفنا لوبډلې ته او همداشان دمبولا کینګ لوبډلې ګالی لوبډلې ته ماته ورکړه.
سپورتی خبرونو مواردل دوستان و مخکی تردی چی ده اونیزو پروگرامونو برخی تواش سو ده هنر چنگی تا هم سر روشکار کهو لیوانی مینی کرم آشنا لبیا بانستر ده دی او نورو گرن مشهور سندورو ویون که ایوب ده ناروغی پر بستر پروتی کورانه ده درملنی لپار زان بیوست گرنی اجمل تورمان پر دی راپور که ده نموری ناروغ صورت پشتلی ده پکر بیوارو
لیبلی مینی کرمشنا د بیا بان سرا پری دی چگر زم لیونه پغرونو
د افغان موسیقی ولوی هستی خو بی وسا او بیمار د مینی سندربول ایوب چه ل درنوی مینوال ی ورته ایوب صدوی د نګدی نه لسی زده او ل دیر لسکلنی ل موسیقی سرا پات شوی ده نموڑی چه ډیر شمیر ځوان هنرمندان په بخو ودرول اوس خپل د امسا او نور په مرسته دریږي او قدم اخلي د افغان موسیقي دا ویړلې سیره په غوګونو سم نشي اوریدلې او فکری توازن یې هم للا سور کړي د سندرغاړي ایوب لور سیما ګل د خپل پلار تیرې خاطرې یادوي د بیوسۍ اوخ کې تویوي او د درملنې لپاره یې د مرستې غوښتنه کوي
لار خو تبا کړی پلار پس لیونه شو یو نو مې داسې سوزي لکه اور چې ورته ګورم زه اوس غواړم چې بس مې نه رسېږي چې شی وکم دې ته پلار مور خو تاسو ته پته ده چې پلار مور چیشته وایي
کیهان ایوب
اسرا تغرونا گڑنگونا
دای دا ایوب استاد مسیح ده کیهان چې خپل هم سندرغاړی دی وای کله چې محفلونو کې خلک ورنه د ایوب استاد سندرې غواړي ویاړي
نو بس زما دغه کوشش ده چې بس د دوی امه قانون ژوندی اوسي او نر خو دوی پاتې دي فعلا
د ختیځو هنرمندانو د ټولنې مشر کمینګل وای له سندرغاړي ایوب سره لازم مرسته نه ده شوې
د وزارت نه موږ دا هیله کوو چې د هنرمندانو د دې وطن د غړي په صفت باید ومني پلاته فرهنګ باید د ایوب استاد چیز نه یو سره ماته د وظیفه راکي زما غزامونو ته مسیانو ته به وایي نو مرسته باید ورسره وشي
ایوب استاد اوس په جلال آباد کې د خپل وراره سره ژوند کوي د دوه لونې لري دوه زامن هم درلودل یو زوی مړ او بلې ترې تم ده لونې په پیښور کې واده دي خو کله کله د پلار پوښتنې ته له تورخم راوړي
د چاد شوخ نظر دا پارا اغرونو گردم نا قرارا
دوستانو د ایوب د روختیا په اړه راپور خو مو وریدای او وسم که څنګه په دې خبرونه کې د کور کلی پروګرام نوبات خو د دې پر ځای د شوز پر وړاندې د تاریخوالي او تفصيلي راپور در تخبرو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونما نوې راپور چې د دسمبر پر 8 نیټه خپور شوې په افغانستان کې شزې او نجونه قضایي سیستم ته لاسرسي نه لري په داسې حال کې چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د بشري حقوقو د څار نړیواله اداره د بخښنې نړیوال سازمان او د افغانستان د لومړي میرمنې په ګډون د حقوقو مدافعین په دې هیواد کې د شروزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پاړه اندیشنه څرګندوي د افغان حکومت ته تمه کیږي چې د پرمختګونو په خوندې ساتلو سره به په دې برخه کې نور کار هم وکړي ملالی بشیر پر دې موضوع تفصيلي راپور لري چې د وی متضرر رشیز په ځخ پیلېږي
ما ته دا نه جوړي د دې خاطره پیدا شوې چې زه واده شم زه به نم لرم د غې نه پسند بیا غې راته غوړو کې لور مې 12 کلنه کوچنۍ یو غې واده کړه د غې خاطر
دا ژغ د کندهار د یوې اوسېدونکي دی چې تر کورنۍ تاوتریخوالي وروسته ورته د اعصابو ناروغي پیدا او په کابل کې د درملنې لپاره بستر سوې وه دا شته چې ازادي راډیوې د موضوع د حساسیت له کبله نوم نه اخلي له هغو ګڼو افغان شوزو یو واده چې د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ دي د شوزو چارو وزارت وایاند سوریا د ادرس په افغانستان کې د یو کال پر مهال د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په اړه وایي
قضای ثبت شده از امور ورقم توحید شده است
د دیار لسو وطن اویوم د نوومبر څخه د دیار لسو و نه نوویوم کال تر نوومبر میاسې پورې په مرکز او ولایتونو کې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2203 قضیه ثبت شوې دي تر ټولو زیاتې پیښې د وهلو ټکولو دي یو لسو اته قضیه د فزیکی تاوتریخوالي
قضیه مو لا تکوب فیزیکی می باشه.
د میرمن د ادرس په وینا په زور واده کورنۍ تاوتریخوالی جنسی تیری طلاق ځانوژنې ته اړ ایستل د کوچنی عمر ودونه د زده کړو مخنیوی د خوښۍ د واده مخنیوی وژل تشتول ټپي کول د ښځو برخلیک ټاکل له کاره مخنیوی له میراثه بې برخې کول تر یوه زیات ودونه صحرایي محکمه سپکاوی او جنسي ځورونه له هغو مواردو دي چې دوی یې قضیې ثبت کړي دي. دا یوازې هغه قضیې دي چې راپور سوي دي. د ناراپور سویو پیښو شمیر نه دی معلوم.
زما خواښ خر لورونو خینو اندروریانو ټولو په مار قسم ظلم وهل ټکوله باندې تیر کړه. د نشو ګولې به راکولې درې درې شپې دوه دوه شپې به نشه پرته وم. زما له به روټۍ نه راکوله دوه ورځې درې ورځې زنځیرونه راته خپو ته اچول مونځ او داسې نه پرېښودم.
دا د یوې بلې افغان ښځې ږغ دی چې په کابل کې اوسي او په خپل کور کې د خپلوانو له تاوتریخوالي سره مخامخ سوې. په افغانستان کې په 2009 کال کې پارلمان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یو قانون تصویب کړ. د دې قانون په 15 ماده کې 22 موارد د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی بلل سوي دي. د ښځو په بدو کې ورکول، هغوی د خپلې خوښې له واده منې کول، د هغوی وهل ټکول، په کم عمر کې واده او یا په زوره په هغوی کار کول د تاوتریخوالی له دوو مواردو څخه دي. له سرغړوونکو کسانو سره د قانوني چلند خبره هم سوې ده. د دې قانون له مخې ښځې کولای سي د تاوتریخوالی قضیې محکمو ته یوسي، خو ملګري ملتونه وایي چې ډېر کم وختونه عدالت پلی کېږي. دغه ادارې د دسمبر په 1 نیټه په خبره کړې راپور کې ویلي چې د 2013 کال د سپتمبر میاشتې څخه د 2020 کال تر فبروري میاشتې پورې د راپور سویو پیښو یوازې نیمه قضیه په لومړۍ محکمه کې څیړل سوي او د ټولو قضیو یوازې 40% عاملین مجازات سوي دي. په دې راپور کې راغلي چې د تاوتریخوالي د عاملینو د معافیت ستونزه پراخه ده او له دې کبله چې ډیری وختونه عاملین نه مجازات کېږي، ښځې له تاوتریخوالي شکایت نه کوي. د ښځو سره د تاوتریخوالي عاملینو د نه مجازات کېدو څخه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم شکایت لري. د دې کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې دا ستونزه باید ژر تر ژره حل سي.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره حقوقي چوکاټ شته او په لویه څارنوالۍ کې د تاوتریخوالي د مخنیوي څانګه شته. تر اوسه له دې ډېر لرې پاتې یو چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوونکي مجازات سي او د مافیات فرهنګ له منځه لاړ سي او نړیواله ټولنه به پرته له شکه دا هر څه څاري او د وضعیت ارزولو لپاره به یو کمیسیون وګماري.
د افغانستان په اساسي قانون کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره دوی ته ځینې برخې ټاکل سوي دي. د بیلګې په توګه په پارلمان کې له 2500 چوکیو څخه 8 ښځو ته ځانګړې سوي دي چې د ټول پارلمان 20% کېږي. همداراز ولسمشر محمد اشرف غنی اعلان کړی چې د ټولو 34 ولایتونو لپاره به مرستیالې والیانې ټاکي. په دوی کې تر اوسه پورې 14 ګمارل سوي دي. ځینې میرمنې د وزیرانو په توګه هم کار کوي، خو په نومبر میاشت کې ولسي جرګې دوو ښځینه کاندید وزیرانو ته د باور په رایې نه ورکولو سره حتی د هیواد لومړۍ میرمن رولا غنی هم حیرانه کړه. هغې د دسمبر په 8 نیټه ازادي راډیو ته په لیږلې ځانګړي پیغام کې وویل چې د دوو نوماند ښځو ردول هم یو ډول تاوتریخوالی دی.
قسمی که در این اواخر ما شاهد خشونت در مقابل دو وزیر زن بودیم.
مونگ پا درستهو که در دو خزینه وزیرانو پر ولانده در تاوتریخوالی شاهدان بود چی ورته د اعتماد رای ورنکل شوی. در رای نه ورکولو دلیل مهم نه دی، اغی د انتخابی دو حق درلود. خدا چی د اری یوی نه اویا او دری پنزوز رای باطل کرده، در دوی حقی سلب کرد.
هر کدام را باطل مبدل کردن، حقشان را سلب نمودن.
په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په برخه کې پرمختګ سوی دی. د ښوونې او روزنې د 1990 کال راپور ښیي چې ښوونځیو ته تلونکو 9.6 میلیون زده کوونکو کې 3.6 میلیون نجونې دي. خو د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې لا هم 3.1 میلیونه هغه کوچنیان له تعلیمه بې برخې دي چې عمرونه یې ښوونځي ته د تاګ دي. د طالبانو د حکومت پر مهال په افغانستان کې ښځو ته د کار اجازه نه وه او ښوونځي یې پر مخ تړلي وو. اوس چې په قطر کې د دې ډلې سره د افغان حکومت د سولې خبرې پیل سوي، د بشري حقونو مدافعین وایي باید د افغان ښځو لاسته راوړنې خوندي پاتې سي. د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینرې سمیرا حمیدي ازادي راډیو ته وویل په اساسي قانون کې ښځو ته د ورکړل سوي ونډې څخه باید سرغړونه ونه سي.
قانون اساسی افغانستان برای تمام ادبا نظر
به افغانستان اساسی قانون د 22 ماده پر اساس ټول افغانان د کار کولو او د هیواد په پرمختګ کې د ونډه اخیستلو برابر حق لري. زه فکر کوم چې اوس وخت را رسیدلی چې طالبان باید دا خبره ومني چې بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه پر شاتګ نسی کولای او هغه کارونه چې نارینه او ښځې په افغانستان کې کوي د ټولنې د پرمختګ لپاره دي.
برای بهبود وضعیت مردم در افغانستان
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لنیږدې درو میاشتو راهیسې په دوحه کې په روانو خبرو کې لا هم د ښځو پر موضوع ځانګړی بحث نه دی سوی. د حکومت په یوشت کسیزه مذاکره چې پلاوی کې څلور ښځې دي خو طالبانو په خپل یوشت کسیز پلاوی کې یوه ښځه هم نه ده شامله کړې. د حقونو مدافعینو د حکومت په پلاوی کې د یوازې څلورو ښځو پر شاملولو انتقاد کړی. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې مشر څېړونکي هیدر بار په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي و
can make sure that their rights are protected. دغه په خبرو کې د شوزو
د حقونو خوندي کولو د ډاټ ترلاسه کولو په خاطر باید شته د سولې د بهیر برخه وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د قانون د 1315 ماده لمخې شته باید د سولې د هر ډول بهیر برخه وي. په افغانستان کې شاوخوا لتیرو لسو کلونو راهیسې د شوزو د حقونو مدافعینو پر افغان حکومت ټینګار کړی چې د سولې بهیر پیل شي شته باید برخه پکې ولري. دا د همدغو مدافعینو د اوږدې او کلکې مبارزه نتیجه ده چې نن موږ د حکومت په مرکز ټیم کې څلور ښځې لرو خو دا کافي نه دی. د یو ویشتو کسانو په پلاوي کې څلور ښځې کافي نه دی چې د هیواد د نیمایي نفوس د ګټو استازیتوب وکړي، باید لس یا یوولس ښځې وي.
One people is not enough to represent the interests and the rights of half the population of the country.
نه یوازې د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې سته، بلکې اوس مهال پر ښځو زیاتېدونکو هدفي بریدونو هم د بشري حقونو فعالان اندېښمن کړي دي. اووه میاشتې مخکې په کابل کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یوه غړې او د هغې موټر چلونکی ووژل سول. همداراز د میدان وردګ پر ښاروالي ظریفه غفاري حملې وسوې چې هغه ورڅخه ژوندۍ وتلې. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې مشرې پاتریشیا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل چې د ښځینه فعالانو او چارواکو هدف ګرځول اندېښنې راپاروي.
The two employees of the Afghan Independent Human Rights Commission who were killed in June
په جون میاشت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دوه کارکونکو حمله په یادولو ورده چې پکې یو خزبه د دوه حملو تاریخ ته په کتو ښکاری چې ځینې حمله طالبان کوي خو په اړه موده کې مونږ نه پوهیږو. افغانستان اوس مهال په یو مهم پړاو کې دی او هر ډول زورواکي د خپل مخالفینو لمخې لری کولو په خاطر خای د حمله کوي. وضعیت خطرناک دی.
It's a dangerous moment.
د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د شوتو پر وړاندې تاو تریخوالی په 13 نومبر میاشت کې د جنیوا کانفرنس موضوع هم و. په دې غونډه کې افغانستان سره مالی مرسته کوونکو یو شپېته هیوادونو او 15 نړیوالو ادارو ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید د ښځو حقونه خوندي او هغوی ته د ژوند په هر برخه کې د کار زمینه برابره کړي. افغان چارواکي وایي دوی ژمن دي چې په جنیوا کانفرنس او نورو نړیوالو غونډو کې کړي ژمنې عملي کړي. د شوزو لپاره د ځانګړي وزارت مرستیالي سپوږمۍ وردک ازادي رادیو ته وویل چې دوی د شوزو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره ښه پلانونه لري.
زمينه مساعده کړو چې ځکه د میراث حق ورکړل شي، د ناوړه دودونو مخه ونیسو، د عامه پوهاوی د لیاره، د قوانینو د تطبیق د لیاره او د ښه نظارت د لیاره د قوانینو پر تطبیق باندې او د یو باسواد ټولنې منستر وړلو له طریقه او د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په واسطه وکړای شو چې د تاوتریخوالي کچه ټیټه کړو په هیواد کې.
د ملګرو ملتونو په وینا له نسلي، جنسیتي، ملیتي، نژادي، مذهبي او ژبنیز توپیر پرته د ژوند حق، له غلامۍ او ځپنې ازادي، د نظر او بیان ازادي، د کار او زده کړو حق د انساني حقونو مهمې برخې دي. د ملګرو ملتونو په ملاتړ جوړ سوي د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیري چلند د مخنیوي کنوانسیون یا CEDAW له ټولو دولتونو غواړي چې د ښځو حقونه خوندي کړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې افغانستان د 1980 کال د اگست په 4مه نیټه د CEDAW سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د ماشومان لپاره د لوب کوم وسایل ګټور تمامیدلی شي؟
موټر ګیم ورته خسته کورګه په ماګه مصرف ده، څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده، ایو لور می ده، مطلب هغه ته نانځه کا خسته ساتي ری په ماګه باندې.
او کوم شایان دوی جنگ جګړه تا چوي؟
توفک او تمانچه کلاشینکوف ده مصالحې.
نن په همدې اکل خبرې کوو له آزادي رادیو سره اوسئ. قدرمنه دوستانو، سره له دې چې په افغانستان کې لسګونه خطرونه د ماشومان ژوند ګواښوي، د دې ترڅنګ یو هم د لوبو خطرناک سامانونه دي چې د کورنۍ لخوا کوچنیانو ته اخیستل کیږي. ټوپک، تفنګچه، ټانک او داسې نور هغه شیان دي چې ماشومان جنگ جګړې ته هڅوي. دا چې یو شمیر کورنۍ ماشومانو ته د دې شیانو خطرونه نه وایي او په بازار کې هم بې شمېره لیدل کیږي، نو کوچنیان هم علاقه ورسره ښیي. په همدې اکله د کابل په ښار کې له ماشوم سره غږېدل یو، ورته غوږ شئ.
زما نوم عبدالرحمن.
څو کلنې؟
یوولس کلن.
د لوبو شیانو کې د کوم شیان ډېر زیات خوښېږي؟
ټوپک او تمانچه.
دا دې ولې خوښېږي؟
همدا مې خوښېږي، همدا مې پلار راته کلاشینکوف دا مصالحې.
په کلاشینکوف څه کوي؟
داسې موزینې سو پړکې مرمۍ کلولې کلولې هماغه
موزینې سو کلاشینکوف دې داسې کوي؟
او داسې وړکې مرمۍ کلولې کلولې هماغه.
د لوبو خطرناک وسایل د دې سبب کېږي چې کلونه وروسته یې هم زیان ولیدل شي. د کونړ اوسیدونکی جمال الدین وایي چې په ماشومتوب خپل ملګری داسې ژوبل کړی و چې لا یې هم پر مخ داغ لیدل کېږي.
خو ما خپل یو تمانچه واخیستله او داسې د باروتو غوندې د لرګي ګولۍ ولا جوړه کړې و. دوه نه د نو کومره دې کې بدننه باروتو دا به خالیګای لرل، نو دا باروت به پکې و. نو دا مې د تمانچه سر کې د خپل کې به مولورو منډله. یو مرګړي په کور ته لاړم وروره، او بس چې راووت زه ته تمبینه شاته پټ شوی وډز چې مې پیو کو دا زنه مې پیوښته. اوس ما غداغ پکې دی دا زنه چې پیوښه سری پیر راوم ان شکل د باروت دی کنه. دا ظلم دی د بچو د اولاد سره چې دې باندې دالو پیو کې تمانچه ولا خسر روانه کړي، ټوپکې ولا پلاستیکي خسر روان کړي، مردکی ولا خستي را روان کړي، زم قلم دی ولا لاس کې ورکی، کتابچه دی ولا لاس کې ورکی، درس او تعلیم دی پیو کې. دا وطن زمونږه خراب شوی دی، خور شوی دی، زار شوی دی. به چې دې د پر خدمت د اړې نگانې چې دې د پر د خدمت مونږ وشو کولې چې هغه ځوان زمونږ د آینده د پر یو څه جوړ شي. دې نه
دا چې ماشومان د کوم د لوبو شیان واخستل شي، د شپږو ماشومان له پلار شاوساین نه مو پختلی دي.
موټر ګیم ورته خسته کورګه په ماګه مصرف ده، موټر ګیم خپل ګرځي، څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده، ایو لور می ده، مطلب هغه ته نانځه کا خسته باغې مصرف ده، بس هغه ساتي ری په ماګه باندې. کوم شي نشي مطلب اوس په حال په بازار کې چې دي موجود دي، لکه سخته کې تمه شي دي، ټنګ دي، مطلب نور د وسایل چې هغه به شومان په ذهنونو باندې یو منفي اغیزه کوي. باید دغه نه جدن پاملونه چې د دې نه خودداري وکړي، د سی وسایل ورته برابر کړي چې دغه دم په حاله سات په تیر شي، او هغه ته یو سالم روحیه او یو سالم نغت واخلي چې آینده مطلب دغه شینو نشي د جنجالونه جوړیږي. مسالې تماشه ده یا په بازار کې دغه عادي تماشه دي، ذهنن چې د دوی شرا لویږي، مطلب کده شي چې دغه اصلي شینه بیا استفاده وکړي. په کور کې جنجال جامعیت مطلب یو غټ سرخوګي جوړیږي، او زما په نظر شه دا صحیح عمل نه دی.
ماشومانو د تربیه په برخه کې ماهران وایي چې ماشوم په دې نه پوهیږي چې کوم شیان دوی ته خطرناک ثابتېدلی شي. هر څه چې په نظر خبي هماغه غوړي. دا د کورنۍ مسؤلیت دی چې دوی ته د لوبو داس شیان برابر کړي چې د خطر پر ځای د دوی له ذهني ودې سره مرسته وکړي. په دې اکلمو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست سره مرکه کړي. نوموړي د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې ګڼې مقالې لیکلي دي.
په پایل کې ډیره زیاته مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې تاسو خپله په کور کلی کې له ماشومانو سره څه ډول د لوبو وسایل ګوري؟
تر کومه ځای چې موږ د عمر برخه را رسېدلې ده، په خوښۍ سره چې موږ په افغانستان کې اوس د ماشومانو د کوچنیانو لپاره د لوبو د ساتیرو د بازیو خورا خطرناک او ناوړه توکي او ابزار او د ساتیري سامان الات وینو.
تاسو خطرناک شیان یاد کړل، مثلا کوم شیان دوی سره ګوري؟
دا څلويش کال جګړه سوي ده، زموږ بوهید ټول د سلاح او توپک او دغه اسلحو څخه ډک دی. اطراف مو هم شاریات مو هم ټول دغه موږ وینو. جګړې حالت څخه هم ماشومان تقلید کوي، هغه داس فکر کوي چې دغه یو ډول زړورتیا او غشتلتیا او داده د هغه تمثيل کوي. تر ډیره موږ د دوی سره توپکونه وینو، پټاکۍ وینو، دغه د جنگ ابزار وینو، توپنچو سره وینو، فقط دغه تمایل یم و دغه تدی.
کوم شین تاسو یاد کړل چې کوچنیانو سره ګوري اوس خطرونه را توازی کړی، مثلا جنگی د لوبو وسیله د دوی په ذهنیت څومره منفی اثر کولی سي؟
ابزار یا د توکي یا د اسلحې د دې د پلاستیکي ډول دغه یو ډول رواني اغیز کوي یا ذهني تاثیر لري، ترڅو کوچنی بیا په لویوالي کې هم داسې توکو ته لاس واچي. د دوی پروان باندې ډېره ناوړه اغیزه کوي، ډېره بده اغیزه کوي. ذهن یې جنګي کوي، جنګي ذهنیت د ده سره بیا د دغه کوچنیوالي څخه یو جنګي توام نه پاتېږي. دغه توام نه پاتې چې بیا په ځوانۍ کې هم دا سرایت کوي او د ده تمایل تر قلم، کتاب، علمي مطالعې او ټولنیزو موضوعاتو یو دغه جنګ او جګړې سو توک ته لیوالتیا ډېری.
دا خو راتلونکي ته خطر سه. ماشوم امدا اوس په دغه شیانو لوبې کوي، دوی ته جسمان کوم تاوان رسولی سي؟
د توپنچي او توپک هغه خپل ډول پلاستیکي مرمۍ لري یا پټاکۍ لري. دغه پټاکۍ ماشومان زخمیان کړي دي، حتی په سترګو کې مشتې دي، هغه اړاند کړي دي، حتی تر مرګه پورې رسولي دي. نو خطرونه دغه دي چې ژوند دور بدرنګ کړي دي.
بله، اوس څه کول پکار دي؟ وړو کوچنیانو ته کوم دی لوبو وسایل په واک کې ورکو تر څو له دغو جنګي شیانو نه دوی لري اوسي؟
ټولیز تبلیغ او کار په کار دی، دا د کورنۍ څخه تر ښوونځي پورې او تر ټولنې پورې تر حکومت پورې دې ته باید پام وسي. داسې ذهنیت جوړونه اوسي چې د ماشومانو تمایل تر دغه جنګي توکو و نور د ساتیري هغه شانو ته چې هغه خطر نه لري و هغه ته تشویق کوي.
په خو وختونو کې و کورنۍ خپل بچو ته سره هم د لوبو وسایل برابرول،
په خو کې به د ټکرو ټکو رخت څخه به جنو هغه ننځي کې او دغه جامي او ډول ډول شان جوړول، الکوان د پاره د جنو لرګوي څخه دغه د پاره موټرونه جوړېدل، کښتۍ به جوړېدل، نور په موهید کې چې دی د دهکانی سامان او د بزګری سامان د دغه به جوړاو او یا به هم کمبګی او گاډی او دا شان
د لوبو مثبت وسایل که تاسو یاد کړل توپ او نامزکه او دا شین کنه د ماشوم په ذهنی وده د څومره مثبت اثر کولی سي؟
کله چې جونې یو نوکی جوړی خپل ځان ته کور جوړی، دا دغه ماشوموالي څخه د مور کېدلو او د کورنۍ د مسؤلیت سپارلو ټریننګ یا تمرین ورکول کیږي، فکری روزنه ده. الکانم کله چې دوی د دهکان یا د بزګری سامان جوړی، کله چې دوی په بوهید کې دغه توکو سره بلدیږي، کله چې ځوان سي دغه د ماشین توپ څخه د په ذهن کې د مسؤلیتونو د ورسپارلو غالب وی یو فکر ورسره وی. د مثال په ډول چې دی یو بګی جوړی بزګری د یو مورختو دا جوړی یا بیل جوړی، دا د دوی پر ځان باندې. حتی که تاسو وګورئ د ماشومان لپاره دا اوس موږ ډېرې ماشومان لرو د هیواد په مختلفو برخو کې چې هغه توانېدل چې د دوی د ذهني رشد څخه دربات جوړولو تر کچه پرې ګټه واخیستل سي. یعنی موږ کولای شو چې ماشومان داسې وروزو چې روباتونه جوړ کړي، ماشینالات جوړ کړي، کله چې لوی سي هغه تخنیکي فکر ولري، هغه تیوریکي فکر ولري، هغه مخترع یو اختراع کوونکی فکر ولري. د کوچنی کارونه څخه په لویوالي کې تر لوی کارونو تر لوی فکر کولو پورې دوی چمتو کوي. او کچیر داسې چې موږ داغو په لاس کې توپک، ټانک دا ورته ورکوو، طبعا دوی چې کله لوی کېږي لیوالتیا او ټانګ تو پټاکیو جنگی سمانات سره مینه او علاقه پیدا کېږي، بلاخره تمایل هغه پیدا کېږي. کله چې د چا سره دغه رقم ذهنیت وي نو طبعا هغه بیا هغه د سولې لارې یا هغه د امن او د ټیکاو د لارو سره ډیره لیوالتیا نه لري، ډیر تمایل و دغه ته چې څنګه کولای شي د دوو توکو جنگی ابزار په واسطه خپل فکري مخالف یا بل څوک چې دی په کوم نظر ورته ګوري هغه راوپرځي راغزاري کړي، نو ډیر زهرجن تاثیر لري د ماشومان پر ذهن د ماشومتوب څخه تر ځوانۍ پورې.
ډیر مننه ژوندی اوسئ.
مننه تاسو.
قدر منو دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است الله ممال او ملګری.
ਮਸ਼ਨਾ ਦਬਿਆ ਬਾਨ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦੀ